د ایران د کنګل شوو پنګو په اړه د واشنگتن او تهران د لانجې په حل کې مرستا کولی شي.
فرخند اسد وچې د خبرونو لنډی زیته ست وړاندې کولو. زو اسلام آباد ته چې د مشال لړۍ خبريالي رابی اکرم خان د پاکستان د ځینو ورسپانو ادارې لوستې دي او غټ کې په دې رپورت کې راغون کړی دي.
جنگ ورسپانه خپل ادارې کې دي کې پاناما اسناد معاملې په اړه اوس هم حکومت او اپوزیشن ګوندونو ترمنځ بحث روان دي. ادارې وایي د تحقیقاتي کمیشن په اړه د چیف جسټس فیصله به سوي دا به سبا معلوميږي. حکومتي احتساب بیورو خاموشي سره کرپشن کې ککړ سیاستوالو او ریټایرډ پوځي افسرانو او بیوروکریټس خلاف تحقیقاتو لپاره عملی اقدامات شروع کړي دي. ادارې مخکې لیکي د قومي احتساب بیورو وجود کا 1999 کې هغه وخت مخې ته راغلی و چې کله د هغه وخت حکومت دا دعوه کوله چې پاکستان د کرپشن له وجې ناکامه ریاست ګرځېدو پورې رسیدلې دي. ادارې وایي قومي احتساب بیورو یا نیب یوه خود مختاره اداره ده. د دې مقصد سرکاري دفاعي او پرایویټ شعبه کې مالی بد انتظامي اقتصادي ترهګري او د کرپشن خاتمه کول دي. ادارې وایي تر اوسه پورې نیب 40 ارب ډالر د کرپشن په کیسونو کې ترلاسه کړي دي، خو په نیب دا تنقید هم کیږي چې د دې کاروایانې د اپوزیشن خلاف وي. ادارې په وینا د نیب کار نور هم مؤثره جوړول لپاره ضروري ده چې دا اداره نور هم په اختیار جوړه کړی شي او د هر قسم سیاسي مداخلت نه آزاد کړی شي. ادارې لیکي نیب اوس هم ځینو غټو کیسونو په پلټنو کې مصروف دی. که دا با اختیار جوړ کړی شي نو بیا د پاناما اسنادو غوندې معاملو لپاره د عدالتي کمیشنو او تحقیقاتي کمیټیانو د جوړولو ضرورت به نه وي. دې لړکي حکومت او اپوزیشن ګوندونو له د قانون سازۍ په شمول ټول ممکنه اقدامات وچتول پکار دي چې د احتساب سلسله روانه وي. هم د درغلیو په موضوع مشرق ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي د پبلکس اکاونټ په کمیټه کې د حساب کتاب جاج اخیستونکي افسرانو دا انکشاف کړی دی چې یو پخوانی د مذهبي امور وفاقي وزیر د حاجیانو لپاره په موبایل فونونو 9 کروڑ روپے خرچ کړی دي او دا رقم د حاجیانو د فلاح او بهبود د فنډ نه خرچ کړی شوی دی، خو حاجیانو ته د موبایل فونونو ورکولو هیڅ تصدیق نه دی شوی. ادارې زیاتوي ماضي کې هم داسې کیسونه مخې ته راغلي وو او په مختلفو طریقو کرپشن شوی وو، خو اوس چې دا نوې معامله مخې ته راغلې ده نو دا زموږ اخلاقي اقدارو سره نه ښایي چې د حج غوندې مقدس سفر کې هم درغلي وکړی شي. آج ورځپاڼه خپل ادارې کلي کې د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی چشمه لفټ کانال په منصوبې کار د روان کال نه د شروع کولو اعلان کړی دی. دې منصوبې په مکملېدو به خیبر پښتونخوا ته د خپلې برخې مطابق اوبه ملاویږي. دریا وایي مشترکه مفادات کونسل د دې منصوبې منظوري ورکړې ده او د دې منصوبې لپاره 50% برخه به صوبه ورکوي او 45% به وفاق ورکوي. ادارې لیکي د پخوا په شان دې ځل به هم منصوبه شروع کېدو په اړه د بې یقیني صورتحال وي، ځکه چې وفاق او د صوبې ذمېواره محکمو ترمنځ د رابطې کموالی دی. ادارې لیکي 45% برخه د وفاق نه په وخت راوتل او 50% د صوبې نه ملاویدل به یو اوږد دفتري عمل وي. ادارې اخیر کې لیکي که حکومت دا منصوبه کامیابه جوړول غواړي نو د دې په هرې مرحلې به نظر ساتل وي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات په برخه کې تاسو لپاره دوه مقالو ته کتنه لرو. ان بی سی ویب پاڼې د پاکستان او هند ترمنځ تعلقاتو ته کتنه کړې ده. ویب پاڼه لیکي هند وایي چې په پنجاب صوبه کې به لیزر ټیکنالوژي دیوالونه دروي او مقصد یې دا دی چې سیمې ته د وسلوالو د تګ مخه ونیسي. بلخوا سټریټ فور کمنټري نومي څېړنیز مرکز په افغانستان کې په دې وروستو کې مهمو پیښو په اړه لیکنه خبره کړې ده. په لیکنه کې راغلي چې د هیواد راتلونکي ورسره تړلې ده. د دغه مقالو مهمې برخې درته ملیحه میرزاده وړاندې کوي.
این بی سی نیوز ویب پاڼه لیکي د پاکستان او هند پوله د نړۍ له خطرناکو سیمو یوه ده چې تر ټولو زیاته پوځي ده. د هند سرکاري رسنۍ پنجاب سټیټ خبر ورکوي چې دغه هیواد د وسلوالو او نورو یرغلګرو د مخنیوي په خاطر د لیزر ټیکنالوژي لرونکي دیوالونه ودروي. روان کال د دواړو هیوادونو ترمنځ مذاکرات تر هغې وروسته وځنډېدل کله چې د هند پر پټانکوټ هوایي مرکز وسلوال برید وشو. هند جنوري د 2 منټه برید لپاره پاکستان تورن کړ چې وسلوال یې دته پریښودل چې هند ته په ورننوتو سره حمله وکړي. د ریپورت لمخې د هند په پنجاب سیمه کې به 45 لیزر دیوالونه ادرول کیږي. دغه ټیکنالوژي په پدا ډول استعمالیږي چې د لیزر رڼاګانې به پر سیندونو او غرونو متمرکز وي او هغه وخت به په الام غږېدلو سره خبرداری ورکوي چې کله څوک دغه سیمې ته داخل شي. بلخوا سټریټ فور کمنټري څېړنیز اداره لیکي په افغانستان کې په تیرو 4 اونو کې 4 مهم واقعات شوي دي چې د هیواد له راتلونکي سره نېغ په نېغه واسطه لري. یو دا چې د هند، پاکستان، چین، روس، سعودي عرب او امریکا په ګډون د 14 هیوادونو استازي په نوې دلی کې د ایشیا زړه کانفرنس لپاره راټول شوي دي. دویم دا چې د اپریل پر 12مه د طالبانو د سپرلي عملیاتو شروعات شو چې د روانې میاشتې پر 19مه په کابل سنمرګي برید کې 45 کسان ووژل شول. درېمه دا چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د اپریل په 25مه د هیواد ولسي جرګې یا قومي اسمبلی ګډ اجلاس ته وینا وکړه او پکې یې په خپلې ستراتیژۍ کې د بدلون نقطې په ډاګه کړې. څلورم دا چې د اپریل په 28مه د طالبانو د قطر سیاسي دفتر یو 2 کسیزه پلاوی د خبرو اترو لپاره پاکستان ته لاړ. اداره لیکي دا هر څه په داسې حال کې کیږي چې نړیواله ټولنه د هغې شخړې هوارولو هڅې کوي چې دواړو لوریو یې په دې وروستیو کې د خپلو بریدونو د زیاتولو ژمنه ښودلې ده. د ادارې په خبره په دې کې د یوې خواوې کامیابي به یوازې په یوه خبره تکیه نه کوي بلکې د هغو عواملو په اجتماع به یې انحصار وي کومو چې افغانستان ته چیلنجونه ورپېښ کړي دي.
امن، مینا او ورورولي.
پښتانه او خدایي خدمتګاري.
ایا پښتانه په رښتیا جنگیالي دي؟
او د دروغو گواهی لپاره د یو لښت خاورې لپاره د سړي سر دا ورته څنګه ښکاري؟
آیا جنگ د دې خاورې قسمت ده؟
پیړې پیړې پورې دا ادم تشدد په بدل چې دا زموږ خاورې کې حاکم پاتې شوی دی.
د سولې او خپلواکۍ لپاره مبارزه او قرباني
وای که مونږه دا چې دوی ته خدای خدمتګار ونه وکړي نو بچی نن به تا تعلیم چرته نن به تا دې او ټاک چرته
انت بادشاہ خان مال یو کافی را کو ته دې لیکل کوم ما خو سبق نه دی ویلې په پښتو مړه ته بیا څه په خواره زایا خور
د هر څه د مشال ریډیو په خبرونه مشالونه کې
د شاهین بنيري سره د هر ګل او زیارت پورس
مشال اډیو تاسو غوږی درنو دونکو تاسو کولی شئ چې د مشال اډیو ټول خبرونه زموږ په ویب پاڼه مشال اډیو ډاٹ کام باندې کتلی شئ، لوستلی شئ او اورېدلی هم شئ. د دې ترڅنګ کچره تاسو د فیسبوک یا د ټویټر خپل پاڼه لړۍ نو داغه د لارې هم د مشال رادیو چې کوم ویریفاید یا تصدیق شوی پاڼه داغه خوخه کوي او په هغه باندې هم د ټول رپورټونه تاسو کتلی شئ. درنو دونکو څنګه تاسو سره مجمنه کړی و چې په خبرونه کې تاسو لپاره اونیز خبرونه تړون هم درو نو اوس وخت را رسېدلی دی د اونیز خبرونه تړون او په نننۍ خبرونه کې ګورو بوریوال کاکړ د کوم ځای سیل را باندې کوي او داغه ځی معلومات یې راغونډ کړي دي. نو راځه چې تړون پروګرام ته غوږ شو.
د مشال رادیو د اونیزي خبرونه تړون اوریدونکو ز بوریوال کاکړ مو په دې خبرونه کې هر کلی کوم. د خبرونه د خبر پښتونخوا د سوات په اړه ده. د خبرونه په پایل کې به درته د سوات جغرافیه درو پیژنو، بیا به د دې سیمې د ولس د ژوند جواک په اړه واوري، ورپسې هلته د میرمنو ژوند ته کتنه کوو، د دې سیمې د قدرتي زیرمو پیداوار او روزګار په اړه هم معلومات لرو، او په پای کې به د دې سیمې د ځینو نومیالیو شخصیتونو په اړه واوري. درنو اوریدونکو د سوات نوم به شای ډیرو لومړی د فطري ښکلا سیلګرۍ له حواله او بیا په دې وروستیو کلونو کې د بدامنۍ او ترهګرۍ له حواله اوریدلې وي. د خبرونې له موضوع سره سم له پروفیسر محمد روشن څخه وپوښتل چې د سوات د جغرافیا په اړه معلومات راکړي. نوموړي وویل
موږ نننې سوات کوم ګورو نن دا د خیبر پښتونخوا یو ضلع ده، خو که موږ لږ به شاته لاړ شو په تاریخ کې نو سوات د یو خطې نوم دی چې د هغې د ملکن ډیویژن دا کوم چې میدانی خطه ده دا سوات دی، او د دې شمال کې جبهه بلتستان پروت دی کوم چې په تېر وخت کې نارترن ایریا ویلې کېدل. نو دې په مغرب کې چترال علاقې او اپر دیر او لور مشرق او په جنوب کې کوهستان ډیستریکټ د شنلی د مشرق له طرف نه په جنوب کې د بنیر ضلع له طرف.
له پروفیسر محمد روشن څخه مې وپوښتل چې د سوات مرکز او نور واړه شارګوټي څه نومېږي.
منګوره دا منګوره اوس په دې وخت باندې د پنځو لکو تقریبا څلور نه والا پنځه لکو خلکو خار دی او دا یو اهم د تجارت خارون دی دې سره په خوا کې چې بشریف آباد د دې نه علاوه د سوات نور
پښتنو کمې قبیلې ژوند کوي. یو ځل بیا پروفیسر محمد روشن
پسواد کې لوی قبیله چې د پښتنو ده نو هغه یوسفزی آباد دی. مین ویلی چې دغه یوسفزو ویلی ده او دینا لکبره چې دا د کوهستانیانو د قومونه آباد دي. دا هغوی دو ذهنه دي. د بحرین کې توروالی قوم آباد دی. بحرین او د مدین په سویل علاقو کې او په کادام کې چې دی کوهستاني دوی قوم د گاوري ژبه ویل کېږي. هلته هلته کالم کې هغوی آباد دي. سوات کې تقریبا پنځه ژبې ویل کېږي. پښتو ویل کېږي، توروالی ویل کېږي، دا کالم دا گاوري یا کوهستاني ویل کېږي، د کالم په یو ځای کې چترالی هم ویل کېږي. گجر په دې غرونو کې ډېر لوی تعداد کې آباد دي. گجرو ویل کېږي. خو مونږ ته په مټه کې بیا داسې د ترکلانیانو مختلف دغه دي، هغه هم راته ملاویږي چې هغوی اوسېږي. شلمانیان دلته آباد دي. خټک هم داسې خال خال لیدلی کېږي.
ژوند ژواک
په سواد کې د ټولنیزو او تعلیمي چارو له فعال عثمان ولسیار څخه مې وپوښتل چې د دوی د سیمې خلک خوشحالي پر کومو موکو او څنګه لمانځي.
اخترونه چې دي دغه مذهبي روایت دي، هغه کې د خوشحالۍ اظهار ډېر په ښه طریقه کېږي. بیا په خادو کې مختلف داسې پروګرامونه کېږي چې هغې سره هم تړلي دغه چې دي، نو سندرې پکې را شي، ګډاګانې را شي، علاقې خپل مختلف چې کوم روایتي رقصونه دي هغه وویل شي، روایتي سندرې را شي. ورسره بیا داسې ده چې کله نوی ماشوم پیدا شي په یو کور کې، نو که هله کېږي نو په هغې نسبتا زیاته خوشحالي کېږي. او روایتي په انداز داسې ده چې نکو په والا باندې خلک ډېر د خوشحالۍ اظهار نه کوي. بیا چې ماشوم کله د سنتو موخه کېږي، نو د سنتو
عثمان الرسیار په سواد کې د غم او بد ورځې پر وخت د خلکو ترمنځ د تړون په اړه داسې راته وویل.
د سواد خو یو روجان دا دی چې پتري امن تحت بنده غم راشي، جوماتونو کې اعلانونه وشي، اول خو د ټولنه وړمبۍ دا شي، د قبر انتظام کم شي، قبر ورکنستی شي د هغې لپاره. بیا د هغې سره دغه متعلقه کم کور ته چې خلک راځي د دعا لپاره، فاتحې لپاره، دغه غم ځپلی کور چې د هغې ته دلته څو طریقې دي چې یو طریقه دا چې دغه کم کمیټي ده، کم تنظیم چې دی لپاره روشي، هغې محلي نورو کورونو ته ټایمونه ورکړي چې په دې وخت باندې به د دومره کسانو یو کور د خوراک انتظام کوي. نو هغه کورونه بیا یا هغه متعلقه کور ته دغه خوراکونه راوړي، یا دغه کور ته چې کوم مېلمانه راغلي نو هغې د ځان سره بوځي. دویمه طریقه ورسره اوس دا غونډې کې راغلی ده چې عموما دغه کوم محلي یا د کوم کلیوالۍ چې کوم کورونه دي، نو هغې یو مخصوص پیسې راغونډې کړي، لکه مثلا 1000 روپۍ یا 2000 روپۍ، نو هغه ټولې راغونډې شي او هغه د محلي د کمیټې چې کوم مشر وي هغه پیسې هغه ته حواله شي او هغه مطالقه علاقه کې کور نه تپوسو کې چېره تاسو ته د څومره مېلمنو د خوراک انتظام کول دي، ځکه چې هغه خو افضپلی کور هغه دغه انتظام نه شي کولی مېلمنو زر کول په خپله په غم کې. نو هغې لپاره دا انتظام وشي چې یو نمبایي یا یو پخلي کوونکی تر چې هغه سره خبر وکړي او د هغه وختم مقدار هغې ته ورکړي چې د کرنې لپاره د ماضي دومره خلکو ډوډۍ، د ماښام لپاره دومره خلکو ډوډۍ، یا ورسره د چین انتظام دغه طریقه باندې غم دغه کېږي. بیا چې کوم داسې یو قدرتي آفات راشي، یا داسې یو بم ورنږدېږي، یا لوی حادثه شوي، نو په داسې وختونو کې خلکو کې بیا هغه د ورورولۍ جذبه نسبتا لږ زیاته را پیدا شي. د هغې سره مالي مرسته هم ډېره زیاته کوي، د هغې سره په سماجي او عالم د همدردۍ اظهار ډېر زیات کوي.
عثمان ولسیار وویل په خوا چې په سواد کې کوم دودونه یا روایت وو هغه اوس ډېر اغېزمن شوی دی، خو د غم او شادۍ پر وخت له یو بل سره د درېدو رسم لا پر ځای پاتې دی، کوم چې د ده په وینا باید وساتل سي. نوموړي په سواد کې د ناواړه روایتو په اړه داسې وویل.
په سواد کې چې زما په نظر کې کم د ټولنې یو بد عمل دی، نو هغه یو ډېر غیر ضروري اخراجات او د پیشن یو ډېر عجیبه جهان دلته کې روان دی. دا جهیز ډېر زیات غلط رنګ اغستی دی. دلته د خور لور په سر باندې پیسې اغستل خو نشته، خو دلته کې دغه رسمونه چې زمونږ کم دي چې په ودونو کې د غیر ضروري اخراجات په هغه کې که وګورئ د جامې جوړې چې دي نو ډېرې زیاتې ګران بیه دا عمل روان دی. دلته شادي حال یو ټرینډ ورو شروع کېږي، یو حواله خو خدای چې د نوي دور خپلې تقاضي دي، خو دې کې زمونږ تهذیبي او زمونږ سماجي نظام چې دی نو هغه ورسره ماتېږي.
عثمان ولسیار وویل په سواد کې که څه هم حالات د ډزو نه کېدو له امله آرام ښکاري، خو کیسه د دې برعکس ده. د ده په وینا اوس هم خلک په ویره کې ژوند کوي او د هر چا په ذهنونو کې داسې پوښتنې دي چې په سواد کې ترهګري ولې او د څه لپاره وسوې. نوموړي هلته د ترهګري د اغېزې په اړه وویل:
باور خو زما خیال چې مونږ په کور کې هم اوس په یو بل نشو کولی، ځکه چې دې حالاتو مونږ ډېر زیات وځپلو. په کورونو کې دننه زمونږ خاندانی نظام په دې حواله باندې تر سهاده پورې ډېر زیات متاثره شوی دی، ځکه چې په هغه کې یو کس طالب وو، د هغې وروسته راپېشن نه پس فوجیانو د هغه ټول کور بلاسټ کړی دی، هغه تباه کړی دی. د هغې کې دا نور رونه هم ټول متنفر شو دی، ځکه چې قصوروار یو کس وي او ټول کور تباه شي د هغې د وجې نه. زمونږ په دې حواله باندې بدې اعتماد ډېرې زیاتې شوي دي، باور بیخي په دې معاشره کې ختم شوی دی. د پلار میلمه سره یا د کلي کلوغې د نورو خلکو سره څه چې په خپل کورونو کې دننه په یو کور کې دننه هم باور نه دی پاتې شوی.
کورنۍ ژوند
د تړون خبرونه په دې برخه کې په سواد کې د میرمنو ژوند ته کتنه کوو. هلته د میرمنو د حقونو لپاره د کارکونکو سازمان خویندو جرګې مشره تبسم مدنان مشال ریډیو ته وویل د سواد په ټولنیز ژوند کې له میرمنو سره توپیری چلن او زیاتې کیږي.
غریلو تشدد د هغه سره کمی تړلي خبرې نوري هغه دلته هم موجود دي. زنانه سره چې دی نو د پیدایش نه چې د هغې سره ظلم زیاتې شروع شي نظام چې د هغې د مرګه پورې د هغې سره دا زیاتې روانې غیرت په نوم باندې پخوا قتل کېدو، اوس چې دی نو د خودکشۍ نوم یې ورکړی دی. داسې دوه کیسونه زما مخې ته راغلل چې هغه جنۍ خودکشي نه وه کړې خو زهر یې ورکړی او وی چې دا دی خودکشي کړې ده.
د میرمنو پر حالت نظر لرونکي یو بلې فعالې رفعت ناصر وویل هلته میرمنې د بیلابیلو لاملونو له کبله له خپلو حقونو بې برخې دي.
اول خو هغه ته حق پته نشته چې زمونږ څه حقوق دي. دویمه خبره دا چې که حق پته وي نو هغه کوشش یا هغه سټرګل کولو د هغو ته لار نه ده معلومه. هغو ته پته نشته چې زمونږ څه حق دی، مونږ به دا حق اخلو څنګه؟ بس د یو تیاری په شان د خپل ژوند تیری که یو څو تنظیمه مخکې شي یا یو څو ځینو کې ښځو ته پیسې وویشلی شي، لکه د دې نه دا نه ثابتېږي چې هغو ته حقوق حاصل شي.
میرمن رفعت ناصر وویل یو پلو ټولنیزه بې انصافي ده او بل پلو په سواد کې ترهګرۍ هم میرمنې سختې وځپلې.
د ټول نه زیاتې متاثر شوي دي هغه د میرمنې دي، که هغه د حکومت په نوکرو کې وي، که هغه بل فیلډ کې وي، که هغه یو عام د کور ښځه وي، که هغه د غریزو علاقو ښځه وي، خو تکلیف هغې زیات لیدلی دی. مونږ چې کوم حالات لیدلي دي، کوم مونږ چې کوم د طالبانو د لاسه د ښځو بې عزتي او د هغو ته فریټ او د هغو ته بدې ردې لیدلي دي، نو دا د ډېرېدو خبرې نه دي. ایله خبره کېږي د خلکو دا زړه د ویرې نه بیا دوباره ډک شي.
رفعت ناصر زیاته کړه چې پښتانه باید میرمنو ته د انسان په سترګو وګوري او هغوی ته خپل حقونه ورکړي.
زه د خپلې معاشرې د ایرونو ته، د زمونږ بچو ته، زمونږ ځوانانو ته زه صرف دا پیغام ورکول غواړم چې خپلو زنانو له اعتماد ورکړي، د دوی حقونه مه خرابوي. که هغه د جایداد حق وي، که د هغه د تعلیم حق وي، که هغه د خپل د رای اظهار حق دی، دا حق الله ورکړی دی او شریعت ورکړی دی، د دې حق نه هغه تاسو ولې محرومه کوئ؟
د دې سیمې ګټه وټه
د پښتنو د نورو سیمو غوندې سواد هم یو شمیر قدرتي زیرمې لري. د یادې سیمې یو څېړونکی امجد علي صاحب هلته د موجودو قدرتي زیرمو په اړه داسې وایي:
دا د سوات سره یو خوا کې نو ایریا دا شاډیرې وته مونږ وایو نو شاډیرې کې چاینا پلی چې دا ډېر زیات سیوا پیدا کیږي هلته کې یعنی د دیر سره په خوا کې چې زمونږ د سوات کم بارډر لګي په دغه ځای کې کاپر اور ورته وایي کومه تامبه چې مونږ یادو هغه ډېره زیاته ده. دغه شان په سوات یو بل سایډ دی نیکتخیل وته مونږ وایو په نیکتخیل کې آیرن ډېر زیات آیرن اور چې کم دی دا ډېر زیات پیدا کیږي کوکاری زمونږ د سوات چې کومه علاقه ده په هغې کې دا سره زر ډېر زیات پیدا کیږي ګولډ چې ورته وایي د هغې نه علاوه چې کوم دی نو لکه زمونږ سوات زمردو یو ډېر بهترین کان دی او ویلې کیږي په دې باندې زما ریسنټ یو تحقیق شو ویلې کیږي چې دا زمرد چې کوم دی دا په ثابته دنیا کې په دریم نمبر باندې اعلی زمرد دی کورنډم دی په ملم جبه کې په کورن په دې ملم جبه کې زمونږ سره ګارنټ هم دی او بنچونایټس ورته وایي دا هم ځای په ځای دي په سوات کې ګریفایټ سي او کرومایټ چې کوم دی نو هغه بیا د سوات چې کله دا حد ختمیږي او شنګلي حد شروع کیږي نو دا کلته چې کوم دی کرومایټ په ډېره غټه دغه باندې په مقدار باندې پیدا کیږي
نوموړی وایي د سواد د مځکې سر هم داسې دی چې هر ډول فصلونه او میوې کوي
یو تحقیق ما کتل او پاغي کې ویل چې را په دنیا کې په ثابته دنیا کې دیارلس داسې پوینټس دي د ځمکو یعنی ټوټې دي چې پاغي باندې تاسو څه کرل غواړئ نو هغه کرلې کیږي پاغي کې چې کوم دی یو ټوټه چې کوم دی هغه سواد هم حسابيږي دلته کې په سواد کې یوازې سلوېخ قسمه مڼه پیدا کیږي دغه شان چې کوم دی نو لس قسمه په دې کې شلتالو پیدا کیږي او دین علاوه چې کوم دی نو لکه د غنم او جوار او د دې خو د سره روسه حد نه دی معلوم شو لړې زیاته پیدا کیږي وریجې چې وته وي کنه چې میوه پیدا کیږي او دغه شان چې کوم دی سبزیانې ټولې پیدا کیږي یخ علاقو سره چې څومره فصلونه تعلق ساتي نو هغه ټوټل چې کوم دی د الله رحم دی چې هغه په سواد کې په وافر مقدار پیدا کیږي
امجد علی صاحب وویل د سواد پر قدرتي زیرمو او زرخی زمزکه سربیره د دې سیمې ډیر خلک په عرب هیوادونو کې په مزدوري په سورک دي
په دې سرکاري پوسټونو باندې به کوم خلک شته خپورا په د سوات سلامپور یو علاقه ده اسلامپور او تموي سلامپور او تموي دا غي زیاتره خلک چې کندانو له ټول په پولیسو کې دي دلته کې د فوج کې دي 50% آبادی چې دا غو سزرات سره ټچ تاسو ډیر 15% چې کندې خلک بهر زمګا په بهر ملکونو کې دي یعنی په هر دریم سلورم کور کې به یو نه یو کس په سعودي عرب کې وي یا په دوبۍ کې وي نو دوی د خپل کارونو چې کوم به هغه طرف ته روان دي
نومیالی د دغه سیمه
تاریخ پوهان وایي چې د پښتنو د غرنۍ او ښکلې سیمه سوات د یو شمیر تهذیبونو مرکز پاتې سوی دی د دې سیمې له لیکوال او تاریخ پوه پرویش شاهین څخه مې وپوښتل چې د سوات د نومیالیو کسانو پر فهرست رڼا واچوي نوموړي وویل د سواد د نومیالیو یادونه ډیر وخت اخلي خو د څو پخوانیو مشرانو ذکر یې داسې وکړ
بادشاہ اویس او بادشاہ پکل نو د دې بادشاہي په 1415 کې دلته ختم شو د سواتیان د او کابل د اړه خاوند کندهار د اړه خيونې د قبيله را لچغم پښتانه او د غزاړو سواتانو کوټي پښتانه چاغي د یوسف خان په نامه باندې چې د دې قائد چې نغم ملک احمد بابا او د دوه وزیر یا د مشیر یا د لارښود چې استاد او د ویل شم چې هغه شیخ ملي بابا دی د شیخ ملي بابا قبر په سوات کې په بلوګرام سره دی او د ملک احمد مانی په لیر کال کې ډېر لوی کانفرنس او دغه شیو په باخیل کې دلته بیا د سیدو بابا د راتلو کور چې هغه تل یو مجاهد ځان له کول او سبق کې وی او سپیری موریدی او دا او دا خو زما په نیر خو دې عزیز دې چې د پښتنو په تاریخ کې یو ډېر لوی تګور سره دی چې هغه نوم عبدالغفور کو په سیدو بابا باندې مشهور دی نو دغه سیدو عبدالغفور بابا سیدو بابا نو چې کوم دا نو چې په 1911 کې د مې ګل عبدالودود په نامه باندې راغی په سواد کې یو مضبوط تا ایو په خام مثالی باندې چې سړی د اکبر سره می خو دې چې لا شو پر می خو دې چې خپل بالکل نه لوسته سره به سوا د می منو چې کله نو په لول سوا یو کم په دوستم کې دا غو قابل زه چې هغه اسلام نه کاله جو په خوري او ډیر خپل سټوډنټ ته ویلم سبقوالو هغه میجر جنرال جانزی براغه د پلار په زمانه سپک بچا شو او پاکستان هر څنګه فیصله چې وکړه دا یا خان دور په یو ریډیو په اعلان باندې په نولس سوه یو کم اویا ایم کې زمونږ دا محلي بادشاہی ختم کړو چې خدای ګواده مونږ
د مشال رادیو د تړون خبرونه اوریدونکو تاسو د سواد پاړه معلومات و اوریدل. ل دې سره د خبرونه وخت پای ته رسیږي. راتلونکي اونۍ به بل پښتنه سیمه تاسو ته در پیژنو. اوس ز بوریوال کاکړ در څخه اجازه غواړم. شو وخت ولرئ. خود مشال رادیو اوریدل مه هیروئ.
نرگس لکل استا پنا مخط گلی کاش کاشا گلنا بپتور سلس پڑن سوات راشا گلنا بپتور سلس پڑن سوات راشا نرگس لکل استا پنا مخط گلی کاش کاشا گلنا بپتور سلس پڑن سوات راشا گلنا بپتور سلس پڑن سوات راشا کوم بن وے کال تمر گزار مل مزماشا گلنا بپتور سلس پڑم سوات راشا گلنا بپتور سلس پڑم سوات راشا نارنج گلی دکابلتا بادام براولی دزان سرا دغ محفل توائی تراشا خامخات دے رنگین محفل کلاشا گلنا بپتور سلس پڑن سوات تراشا گلنا بپتور سلس پڑن سوات تراشا بخا مخا گلی خیرو دپی خبرا رفتے ملو گے شان پلنے دد خیبر آوائی تراش چر ترن چر تک بنگ چر ترناشا گلنا بپتور سلس پڑن سوات راشا گلنا بپتور سلس پڑن سوات راشا